ژوند کوي او خاوند یې فکر نه کوي چې خزه یې طلاق شوې ده.
چې کله زما خپل د ژوند تړون دی خاوند سره کړی دی، همدا خاوند مې په ډېره لږه خبره ماته به طلاق ویله، په ډېره یو معمولی موضوع به ماته طلاق ویله، خو دغه د طلاق موضوع به ماته ډېر یادوله په ډېر لږه خبره. او چې کله مې ټولو خپلو خپلوانو ته ویلی دی چې دا ماته طلاق راکړی دی، ماته هر کله طلاق وي هغوی به ماته ویلی چې خیر دی پروا نه کوي، دا خاوند دی د زړه نه نه دی ویلی د خولې نه ویلی. نو چې کله ما په خپله مدرسه ویلی او سبق مې ویلی پوه سومه چې دغه طلاق مضبوطي څومره مضبوطي لري او څومره باریکي لري. نو ما په خپله د مفتیانو نه پوښتنه وکړه چې زما او د دې په منځ کې دغسې خبرې راغلی دي، هغوی ما ته وویلی چې ستا د دې په منځ کې نور نکاح پاتې نه ده. نو دا بیا مو نه منله، ټول خلک هم ورته وویلی چې ستاسو په منځ کې طلاق نه دی، خو بس وهله ما ټکوله ما ډېر راباندې.
ګډ ژوند په مینه او مهربانۍ ښه تیریږي، خو کله چې د طلاق کلمې پکې کته او پورته کیږي د ګډ ژوند خوند له منځه وړي. د کابل اوسیدونکي سعیده په دې اړه وایي:
د ښځې او خاوند ګډ ژوند په محبت او دوستۍ پر مخ ځي، او کله چې د طلاق کلمه منځته راځي د دغې ګډ ژوند یعنې خوند د منځه ځي، او په دې سره یې ګډ ژوند خرابیږي او له منځه ځي.
د پوهنتون پخوانی استاد او ټولنپوه نور حبیب حبیبزی وایي کله چې د طلاق د کلمې له کبله د ښځې او خاوند ژوند تریخیږي، دا حالت یې په ماشومانو هم ناوړه اغېز کوي.
د مور و پلار بیلواله چې دی یو ودی موضوع نه ده، او د ماشومانو د ژوند په ټولو خواوو چې دی بد اغېز لرلی شي. هغه انګیرنې چې ماشومان یې د مور او پلار له طلاق نه اخلي، هغه د والدینو د انګیرنو سره فرق لري. هغه ماشومان چې یوازې له مور سره ژوند کوي ممکن تر ډیره د نارینه و ځانګړنو او صفاتو نه بې خبره اوسي، او برعکس هغه نجونې چې د پلار سره ژوند کوي امکان لري چې د کور کولو او د کورنۍ د اصولو او خزینه کړنو څخه ناخبره پاتې شي. په همدې توګه د پلار په نشتون کې د نارینه اولاد کنټرول چې دی د مور د خانه ډیر ستونزمن دی، ځکه مور په کور کې کله چې ځوانان کیږي یا لږ رازلمي کیږي نو بیرون نشي کولی چې مور نارینه اولاد چې دی کنټرول کړي. په کلي توګه یوازې مور یا یوازې پلار چې دی نشي کولی چې په ماشوم کې کامل او هغه متعادل شخصیت چې دی هغه رامنځته کړي، او ټولنه خو هیڅکله نشي کولی چې ماشوم ته د مور او پلار په څیر اوسي، او د دوی هغه عاطفي او رواني او معنوي غوښتنې چې دی پوره کړي.
د خوست اوسیدونکي نورشاه نورانی وایي ښځه او خاوند باید تر خپله وسه هڅه وکړي چې د غوسې یا ټوکو په وخت کې د طلاق نوم ونخلي. د ده په باور له دې کلمې سره عادي کېدل کېدای شي یوه ورځ د ریښتینې طلاق سبب شي.
هغه ښځه چې طلاق یې ترې واخیستو یا خاوند ترې واخیستو، دا به بیرته بیا وده کیږي بل خاوند ته، او تر څو چې عین یې طلاق اخیسته نه وي په دې خاوند باندې بیا دا نارضیږي. بعضې نارینه چې دي د خپلو حقوقونو نه دي خبر چې ښځه څومره حقوق لري او څه رقم ته حقوقي کوم ده، او مثلا داسې نورې کوم حقوقونه دي، دغه باید په رسمي ډول وپیژندل شي د دواړو ترمنځ. نه په ټوکو کې باید داسې کیسې وشي، او نه رښتیا باید ونه شي، ځکه چې دا د ناپوهۍ د واجې کیږي. یوه ښځه چې یوه سړي ښځه شوله باید داسې ونه ویل شي چې دغه ته زه باید طلاق ورکړم، هغه په دې پسې ژوند کوي، مثلا ته باید دې سره ښه ګذارا وکړې او سیلا وکړې او د دې سره ښه رابطه وساتې. بل چاته چې دا ښځه وده شي تا ته یو لای پیغور او خم جنجال خوم دی.
که خاوند ښځې ته په ټوکو یا غوسه کې طلاق ورکړي او بیا د ښځې او خاوند په توګه په یوه کور کې ژوند کوي، آیا دا د اسلام له نظره روا دی؟ د خاوند لخلي د طلاق کلمه ښځې ته کارول د خاوند او ښځې ترمنځ کوم ډول طلاق واقع کوي؟ زموږ همکاري وګمې جبرخیل په همدې اړه له پخواني قاضي او د خصوصي پوهنتون د شریعتو پوهنځي له استاد محمد نبی شبانپور سره مرکه کړې ده چې تاسو اوریدو ترابولم.
زمنګ پټولنه کې بعضی نارینه د ناپوهۍ له امله
خپلې ښځې ته وایي په قهر کې، یا ورته وایي چې ته په ما باندې طلاق یې، یا په ټوکې کې ورته وایي ته په ما باندې طلاق یې، بیا وروسته پښیمانه یې او وایي چې نه، ما خو له زړه نه دي ویلي. د شریعت له مخې دغه ډول ټوکې کول تر کومه ځایه سم دي، او آیا د دوی په منځ کې طلاق واقع کیږي او کنه؟
طلاق خو یو لفظ د طلاق دی چې هغه ته د فقهي اصطلاح له نظره طلاق صریحي ورته ویل کیږي، او دویمه کنایه طلاق دی چې هغه صراحتن طلاق نه دی، لکه ته په ما باندې حرام وي، یا زه خپل پلار کړه لاړ شه، یا زما له طرف نه خلاصي، داسې کلمات وي. په اوله بخش دی طلاق کې لکه چې ورته وایي چې ته په ما باندې طلاق وي، طلاق یې، یا زما ما دې طلاق کړی دی، طلاق کړی دی، او د دې ځای نه لاړ شه، ورک شه، او داسې. که د طلاق کلمې استعمال کړی وو، په دې کې اکثرا فقها په دې کې دا وایي چې نیت ته ضرورت نشته دی، بې د نیت نه طلاق په دې کې واقع کیږي. که سړی پوهیږي او که نه پوهیږي، خو حکم د حقوقي دلته مرتبه کیږي چې دا ښځه په دې سړی باندې طلاق وي، او که طلاق صرف یو طلاق ویلی وي چې لکه ته په ما باندې طلاق یې، په دې کې طلاق رجعي دی او رجوع ته ضرورت لري. که دې بیرته رجوع وکړه، دغه طلاق حکم ختمیږي، او بیا هغه نکای مکمله پاتې کیږي. که د الفاظ کنایي الفاظ سره ورته ویلو چې زه پلار کړه لاړ شه، زمانه خلاصي، او داسې نور کلمات سره استعمال وکړه، په دې کې که نیت د طلاق وي، طلاق واقع کیږي، او که نیت د طلاق نه وي، طلاق نه واقع کیږي. خو طلاق یو داسې مسله ده چې نه باید طلاق سره څوک ټوقي وکړي، ځکه ټوقي او طلاق داسې شی دی چې ټوقي او قصدي دواړه پکې واقع کیږي، او بیا په مکمل عمر کې زمنګ زنی تولن زنی افغانستان برخو کې خلق د طلاق نه عار لري، بیا به ورسته مکمل عمر خپلو کې په حرام سره بوخت وي، او حرام کار کوي، مکمل ژوند دی حرام، او دی خدای په نزد او دی خپل وجدان پر اس کې هغه مسؤل.
کم کسان چې خپل خزه توایې په ټوکو کې چې ذات په ما باندې پدری او کانو طلاق یې، د دوی ترمنځ کم ډول طلاق واقع کیږي؟
دا اوس ک زمونږ جامعې کې دا رواج دی چې وایي بسې څنګه کابل طلاق کړم، یا پدری کانو سره طلاق یې. دا به د امام ابو حنیفه له نظره چې زمونږ په افغانستان کې هغه حاکم دی، دری طلاق واقع کیږي، دری طلاق بدعي واقع کیږي، او پدې سره مکمله نکاح د دوی ختميږي چې به د حلالین بیرته د نشي هغه سره نکاح وکي. حلاله په دې معنا سره چې په خپل رضا او رغبت سره لاړ شي، بل خاوند وکي، او دغه خاوند هم یا به مړ شي، یا به طلاق ورکړي، بیا به خپل خاوند سره نکاح تړلې شي. چې حلاله کړی نه وي، بل چا سره نکاح تړلې نه وي، د دین مخ کې چې کله په درې ټکو سره طلاق ورکړه، د امام ابو حنیفه له نظره دا به درې طلاق واقع کیږي، او طلاق مغلظه ده، به د حلالې نه د جایز چې ورسره بیا نکاح وکړي. خو د نور علماو له نظره په دې کې اختلاف دي چې هر هغه طلاق چې عادت سره یو ځای وي، که هغه حقیقتا وي یا به اشارتن وي، که هغه سل طلاق وي یا به زر طلاق وي یا به درې طلاق وي، اگر دری والا یو طلاق واقع کیږي، او په یو طلاق سره بیا رجوع کولی شي، بیا خپل ژوند ادامه ورکولی شي، لکه زمون قانون دا خبري تایید کړی دی، او دا خبري ذکر کړی دی.
په رجعي طلاق کې د خزي رضایت د بیا د پاره شرط دی او کنه؟
په رجعي طلاق کې د خزي رضایت شرط نه دی، ځکه هغه رجعي طلاق اصلا د اسلام له نظره او د اصولی له نظر طلاق دی سړی حق دی، او خپل حق نه استفاده کوي. په هغه کې د خزي رضایت بالکل شرط نه دی. که سړی په درې طریقې سره هغه کولی شي چې خپل خزي ته بیرته رجوع وکړي، یا به خلی سره داسې وای چې ما خپل خبره واغسته، خپل خبره مې بیرته واغسته او رجوع مې وکړه، یا به عملا هغه سره به تعلقات ونیسي. په دې دوه طریقې سره هغه رجوع کولی شي، یا په کتابت ورته ولیکي، یا به خلی سره ورته وایي چې ما په تا باندې رجوع کړی دی. په دې دوه طریقې یا په درې طریقې سره رجوع کولی شي، او بیرته خپل نکاح پاتې کیږي. چې درې طلاق سره طلاق کی، بیا خزه د دې پردی شو، هغه عقد نکاح چې جواز د ژوند یو ځای ورته ورکوله، هغه ختم شو، بیا ول سره پردی. البته کولی شي چې یو کور کې ژوند وکړي، خو پردی غوندې ژوند کوي، یو بل حتی لیدلی هم نشي، او د هغه سره تعلقات نیولی هم نشي.
بله، ډېره زیاته مننه مولوی صاحب.
خدای دې بخښي.
د نیمی نړۍ دا خبرونه چې د خاوند لخوا خزی ته په ټوکو یا قهر د طلاق ورکولو ته ځانګړی شوی و پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په پاک الله سپارم. ښه وخت ولرئ.